دا شپږمه ورځ ده چې د هلمند په مارجی کې پوځي عملیات روان دي. په دې عملیاتو کې شاوخوا 15,000 امریکایي او بریتانوي عسکرو برخه اخیستي. کاناډایي عسکر په جګړه کې مستقیما ښکیل نه دي، خو د الوتکو څخه یې په دې عملیاتو کې کار اخیستل کیږي. کاناډایي په نږدې راتلونکي کې به په کندهار کې هم د مارجی په شان عملیاتو شي او کاناډایي ځواکونه به پکې برخه ولري. پرون د هلمند والی ګلاب منګل ویل چې لسیمې څخه یې نږدې کتنه کړې ده او هغه ویل چې د مرستو کاروانونه سیمې ته رسیدلې دي. د سیمې خلک وایي چې دوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. د مرجی خلک وایي په سیمه کې ډېر زیات ماینونه دي او په دې شک څرګندوي چې ممکنه ده دغه عملیات د ماینونو د خښولو د عمله سم په مخ لاړ نشي. د ازادي راډیو ته درغلو پیغامونو په لړ کې د مرجی د خلکو د سوتنو اوازونه او روچې د مرجی د عملیاتو په اړه خبرې کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
ګل محمد از مرشد ولسوالی عملیات خو بس هغه فاش په تیاری باندې پیدا کړی تکړی پر شریګانو باندې پر غزه کې باندې امریکایان ولاړ دي. بل مخبر ته کې نه کړی بس طالبان مینون ورته شي دي دینې سکول چې مخ ولاړ شي د مینون سره شو دي. طالبان شاو خبره ګرځېدل دي جنگ شروع دي یا پر دې راخه خو نه سن ولای نه کې د وطن خلک سړي کې مصد سړي جوړ کړل د وطن خلک غلط بند پاتې دي وطن نشته مینون د لاس طالبان مینون ویني شي دي غلط پاتې دي. بس خلاص مخ ګرته بازار څوک نشي وتاي نه خپل مریض نشته شریګان ته وځي غلط بس لار دی باندې مرزي دا سیا خونو خو یخن تی دمن مشجر نشته خونو دی وسط یخ سره مخه مخ خبره.
خود هلمند مقامات وایي چې دوی ډېر زیات هڅه کوي چې د مارجی خلکو ته مرستې ورسوي، امروختیایي مرستې او هم د خوراکي مواد ورته ورسوي. پرون د ازادي راډیو خبريال الیاس دایره ته وویل چې ډېر خلک داسې هم وایي چې دوی په کورونو کې هتا دي ته مجبور شوي چې خپل سروي حلال کړي او نور د خوراک لپاره سن لري، خو مسولان وایي چې دوی ته به زر تر زره مرستې ورسول شي. د ازادي رادیو د دیونه بحث هم د هلمند په مارجی کې د عملیاتو مسلې ته ځانګړې شوې ده چې دغه عملیات به څومره موثر وي او څومره به وکول شي چې د سیمې خلکو ته سوله راوړي او د کار زمينه ورته برابر کړي. احمد زبیر ژمن دغه بحث کوربه دي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دیونه د بحث موضوع په هلمند ولایت کې روان پوځي عملیات او د هغو نتایج دي. لکه څنګه چې خبري است، بارنوی افغان ځواکونو د شنبه له سهار د هلمند په مارجی سیمه کې پراخ عملیات پیل کړی دي. افغان او بارنوی ځواکونو تر اوسه پورې په دغو عملیاتو کې د بری اداوي کړی دي او وایي چې یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. خو په دغو عملیاتو کې د ملکی خلکو زیانمنېدل هم یو د اندېښنې وړ موضوع جوړ شوی ده. د راپورونو په اساس د دغو عملیاتو له امله څه باندې 900 کورنۍ له مارجین مرکز له خرګا او نور سیمو ته کډه شوې دي چې لمړنوي مرستو ته اړتیا لري. همدارس د ملکی تلفاتو راپورونه هم ورکړل شوې دي. مونږ زیانمن شوی خلکو ته د مرستو او د ملکی تلفاتو د مخنیوي په اړه د بحث کولو لپاره د کابل سټوډیو ته د جمهوریت ریاست د چارو د اداري ویاند فیضی زدران، په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو ویاند نیلاب مبارز او په ولسی جرګه کې د هلمند وکیل نسیمه نیازی را وخت دي. ټول ته خرغلاست وایم. لومړی به فیضی صاحب ستاسو نو پختو سه دغه عملیات تر کومه رسیدلی، یعنی ورستی معلومات څه دي، څه نتایج څه دي تر اوسه پورې؟
د ستر واکمن په سپیشل نام او د ازادۍ رادیو ټول او درنو لیدونکو ته سلامونه. او زباید وایم چې ورستی ارقام خو ستاسو رادیو هم خبره کړی دي او عملیات خوشبختانه چې خپه مخ روان دي. د ملکی تلفاتو اندازه فکر پکې کم ده. په نور عملیاتو کې فکر کوم چې لږ زیات و ساهوندي او راکټ لامل چې آکاستاس رادیو هم خبره کړی دي او فایر د راکټ لامل د یو کورنۍ په یو کور باندې لګیدل دي. هغه کې یو دولس کسان لمنځه تللې چې زه غوې ته د جنت فردوس غوښتنه کوم او جمهوریت ریاست یا دولت د یو حاجل پلاو یا واجل پلاو یې تلګلې ده چې د موضوع بررسی کی جنرال مایکریستال او نورو الته میشتو قواو مسؤلینو ډیر زر بخنه غوښتل په دغه اړه چې واز بخره باندې اکتفا دولت نه کړی. الته پلاوی لیکل دی چې علت او عاملی څه دي. د سهار من د ازادۍ رادیو نه یو خبر واوریده چې یو څو کسان د خوراکي لپاره، البته د خوراک لپاره خپل دوکانونو ته د کورونو نه راوځي، مګر ائتلاف قواوی غوی نه پیژني. داس ګومان کوي چې دا لکه چې دښمن دی اور باندې په خاطا کې داسې کوي چې هغه هم په شهادت رسیږي. لدې دوه خبرونه ورسته زله تر اوسه پورې داسې بل کوم داسې غټې پېښې نه خبر نه یم چې مثلا ملکی تلفات به څومره وي. عملیات په خشان روان دي، په مرجع کې لکه تاسو وویل ډېرې سیمې تصرف شوي دي. عملیات لکه په ورو ورو ځکه روان دي چې د ملکی تلفاتو مخنیوی وشي، د زیات تخریب مخنیوی وشي، او هغه نقاط چې مثلا دښمن پکې ځای په ځای دی د ملکی خلکو د ډال په توګه استفاده کوي، دولت باید تر زیات فشار تر زیات محاصرې لاندې هغوی باید ونیسي تر څو دښمن د توالار شي چې هغه ساحه هغه ملکی خلک چې دوی د ډال په توګه ورته استفاده کوي هغه پرېږدي، مخامخ جنگ کوي له حکومتي قواو او له نړیوالو قواو سره مخامخ ډغرې ووهي.
ډاکټر صاحب، نیلاب مبارز په لومړیو کې د 900 کورنیو د بې ځای کېدو راپورونه ورکړل شو، اوس صورتحال هلته څنګه ده؟ تاسو راپورټونه څه وایي؟ آیا دغه سلسله اوس هم روانه ده؟ د ملکی خلکو د مرجی د خلکو د کډه کېدلو یا دغه د بې ځای کېدلو څنګه؟
بله، د لوی خدای په نامه او د دې په دغه امید سره چې نور هیڅوک هم د ملکی وګړو نه په هلمند کې یا په نور افغانستان کې شهید ونه شي. همداسې چې زدن سره مو تقریبا 900 کسه خو پرون هم تثبیت شوی، البته زمون ارقام د محلي مقاماتو سره یعنی یو رقم دی ځکه چې دوی مونږ ته ارقام ورکوي. او کیدلای شي چې نن تقریبا 200 کورنۍ په لشکرګاه کې بي ځای شوي، خو دا تر اوسه پورې نه ده تثبیت شوی، مګر خواهی چې په همدې دغه رقم باندې تقریبا 1000 یا 1200، مګر دا امکان شته دی چې خلک نور هم بي ځای شي او ډېر خلک د راشي یا لشکرګاه ته یا بل ځایونو ته چې نږدې دي په مرجع کې، ځکه چې که عملیات دوام ومومي دغه البته نګرانی زیاتي. نو تر اوسه پورې زموږ ارقام هم نه
دي. مننه. بیا به وروسته راشو چې دغه وضعیت د مهاجرینو څنګه ده او د دوی سره د مرستو لړۍ څنګه روانه ده. خو له دې مخکې به که وکیل صاحب ووایي چې دوی خو له خلکو سره په تماس کې دي، سیال د خلکو تصور د دغه عملیاتو په اړه څه ده؟ خلک څه فکر کوي چې دغه عملیات څنګه یو اقدام ده او د دوی اندېښنه څومره ده د دوی د زیانمن کېدو په اړه یا د ملکي تلفاتو په اړه؟
په لومړي سر کې زه خپل سلامونه او نیکې هیلې د رادیو ازادي د طریقه ټول افغانستان خلکو ته په خاص توګه د هلمند شریف خلکو ته وړاندې کوم. ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې تاسو وګورئ چې مرجع خپل د نادلی ولسوالی یو بخش مرجع ده، تر اوسه رسمي ولسوالی نه ده مرجع، شاید اوس یو موقته ولسوالی اعلان سي او ورته کارم روان دی چون ډیر پراخه وسی ساحه ده مربوط ده نادلی ده. نو په دا خاطر زه باید ووایم څنګه چې موږ د قومي مشرانو او د هلمند د خلکو سره نشست درلودی، داغو بعضی هغه مسایل چې هغو ډیر ځینې نارامه و، یعنی فکرونه ځینې نارامه و، هغه دا و چې دوی غوښتل کله چې عملیات کیږي باید په عملیاتو کې داغو خبرې دا وي چې بعد هغه باید منطقه وساتل سي موقته توګه نه بلکې په دوامداره توګه، که ونه سي بیا عملیات نتیجه نه ورکوي. او بله خبره داغو دا وه کله چې عملیات کیږي همزمان باید اداره ورسره جوړه سي، حکومتي اداره، او دغه غوښتنې دا وي چې دغه حکومتي اداره باید د فساد څخه لیرې یوه اداره وي. او په زمین کې دغه غوښتنه دا وه چې د همزمان باید دې سیمو ته بسازي وسي، چون دا منطقو کې مثلا په مرجع کې ډېر عمر کیږي نه چې هلته د بسازي او د حکومت قانون هلته نه و، هلته یو قوي او پراخ اقتدار د طالبانو و. او بل موضوع چې ډیره مهمه ده هغه دا ده که بعد هغه څخه هم حکومت هلته حکم فرماسي او د دوی د پاره کارو کې باید هغو په هر نوع تجهیزاتو وسایلو هغه اکمال سي. او بل موضوع چې مهمه دا ده چې په منطقه کې په خاصه توګه په تمامه منطقه کې ماینونه شخصي ودی چې دو د پاکې دو لپاره هم باید دولت جدي اقدام وکړي. ولې ماینم په کومه ساته نه ده، په ډیره ساته ده چې ملکی خلکو دغه خبري شرایط درلودل او سپینجر قومي او در صورت نه بود د مسایلو، نو بیا ویل چې عملیات نتیجه نه ورکي، کده نور عملیاتو په توګهینو بیا نتیجه یې غیر بربادي او تباهي څخه بل نتیجه نه لري. او دولت هغه ته وادي ورکول چې زموږ د حکومت هغه ته وادي ورکول چې زموږ عملیات به د مسایل په بار کې ولري.
زدران صاحب د ستونزه په نور ولسوالو کې هم و، مثلا مساقله اونی ولسواله به روسته د مساقله ولسوال خپل ډیر شکایتونه وکړي، دلته اداري فعال نسو، نور وزارتونو دلته کار شروع نه کړي، د بیا رغونې کارونه سره مرسته نه کیږي، حتی د ولسوال په کور باندې حمله وسوله، یو ورسه تقریبا شل ساتون کې وزلسول. به ولسوال د ازادي راډیو سره نور مطبوعات سره خبري وکړي د ما مرسته ته هیڅوک هم را نغله. څه فکر کوئ که چیرې دغه عملیات هم سی او بیا دغه حالت په همدغسې یو حالت ولسوالۍ واوسي، نو د دې نیولو به څه ګټه واوسي؟
مننه. زه باید ووایم چې تیر اشتباهات باید تکرار نه شي. دولت او نړیواله ټولنه زه فکر کوم چې دا ځلې کلک تعهد لري په دې کې، کلک هوډ لري په دې کې چې هغه اشتباهات چې په مخ کې مثلا شیو تکرار شوی دی هغه باید تکرار نشي، دغه باید مخنیوی شي. زله جناب نیازی صاحب سره بیخی په دې کې توافق لرم چې دولت ورسته عملیات او چې د خلکو په غوښتنه مخکې ته اشاره ورته درلوده چې خپل قومي مشران قومي شوراګان راغلي وو، هغوی دا غوښتنه کوله له دولت سره تفاهم ته رسیدلی چې د عملیاتو طریقه باید څنګه وي، افغاني دود او کلتور او رسم رواج ته باید پکې پاملرنه وشي، افغانان په دغه عملیاتو کې تلاشي کیږي، افغاني ځواکونه باید ورسره وي چې د خلکو له عنعناتو سره بلد وي. البته د دې وړاندیز زه هم ورسره تاییدوم، نه یوازې دولتي قوتونه بلکې د مغه منطقي اغه سپینګيري علما دغه کچیرته مثلا د تلاشي په وخت کې ګډون ورسره ولري، زه فکر کوم چې لا به بهتر وي. زه فکر کوم نړیواله ټولنه او د افغانستان دولت دې ته اوس کلک متوجي دي چې تیر اشتباهات بیرته باید تکرار نشي. هغوی تعهد کړی دی هلمند یا د هلمند دغه د مرجع دغه ولسوالۍ چې نیازی صاحب ورته اشاره وکړه چې لا تر اوسه ولسوالۍ هم نه د نادلي و برخه و، خو اوس موقتا که ولایت پیشنهاد کړی وي ولسوالۍ کې اداري واحد جوړي، هغه هم پارلمان ته ځي، د پارلمان تصویب باید پې واخیستل شي. زه ګومان دغسې کوم تر هغه دې ته چې له هغه وروسته دولت په دې باندې تعهد کړی دی چې دا سیمه نه یوازې دا سیمه بلکې هغه سیمه چې نور پاغه کې نړیوال تروریزم او ترهګر هلته وجود لري، کله چې پاکیږي هغوی باید وساتل شي. د خلکو په غوښتنه د هغوی لپاره د بیا رغونې پروژې باید عملي شي، د خلکو لپاره د تعلیم او تربیه زمینه باید مساعده شي، خلکو ته د صحت په باید توجه وشي چې هلته صحي کلینیکونه واغ ورته، یعنی د خلکو سره تفاهم باید وشي، د خلکو غوښتنه په نظر کې ونیول شي او دولت متحد په دې ده چې نور به دغه سیمه دلته نه پریږدي.
رازو بیا د ملکی خلکو د بیزای کې دو مسلې ته سه د اوس ډیر خلک الته بیزای سي وزدران سب دولت د دولو پر څنګه خوړل یو یا څه پلان لري سي مرسته شروع کی او اغستونی سي اوس دوی سره مخ دی هغه ورته هواره کی موقتن.
تشکر. زه باید وایم چې تاسو هم له میډیا اوریدلی، تاسو له رادیو له خام خبرې کی مثلا ټول داخلي میډیا او نړیواله میډیا په دې باندې خبرونه خبروي چې وای ګوینه ګوري دولت مخکې له دې چې عملیات حل شروع شي، فکر کوم چې پیشګیر او مخکې لمخکې مثلا تاره ورته نیول شو او د مهاجرینو ریاست له خوا سره مرسته شي، هغه کډوال چې مثلا د مارجینا یا هغه ځای چې پکې جنگ دی هغه ځای کډه شي د هلمند تر هغه دی مرکز تر هغه دی دغه سره هغه لازم او اړین مرسته کړي دي. ایواز مونږ نه بلکې د یو نامه له خوا هم ورسره مرسته شوې دي، زیات خلک ما ساتل خو او مرسته ورسره شوې دي چې هغه مخکې مبارزه به اشاره ورته درلوده چې مونږ شپږ زره بستید نه پېږم خوراکي او غیر خوراکي توکو هغه ملته لګېدې دي. ایواز د مهاجرینو د ریاست مرسته نه دي بلکې سری میاشت هم په خپل نوبت سره الته مرسته کړې دي. زه فکر کوم چې نړیوال ځواکونه د 10 دقیق نه پېږم چې درسته به وکړي، نړیوال ځواکونه هم د یو برخه شاید ولدي چې مرسته د خلکو سره وکړي، نو دا خبر نه یم چې هغه به څنګه وي. نو دولت پیشګیر دی، زه فکر کوم چې په ارسا کې کله چې په مرجع کې عملیات ختم کی لږو خلکو سره هم بیړنه مرسته شاید دوام وکړي.
مبارزه به تاسو دغه لړۍ څنګه ارزوي د مرستو لړۍ یا دومره په دې حد کې داسې د خلکو هغه لمړنۍ ضرورتونه سره پوره کی؟
اول پیغام دا چې زمونږ د ملګرو ملتونو مؤسسات چې دوی بالکل نه پیل دي او دوی نظامی نه دي او نظامی وند نه لري اصلا په دغه عملیاتو یا په نور عملیاتو باندې، ځکه چې زمونږ سره هیڅ فوزیان نشته دي. زمونږ وظیفه البته د کومک رسولو وظیفه ده چې درې مؤسسات پکې ښکل دي چې یو یونیسف دی، بل دبليو اف پی او په همدې توګه او په ملګرو توګه دغه د یو ان سی آر مؤسسه چې خلک کله چې بدايه کیږي یو ان سی آر باید چورته کومک وکړي او د صحي او غیر غذایی مواد چې ده د یونیسف وظیفه ده او غذایی مواد د دبليو اف پی وظیفه ده. دا مونږ یو کنټینجنسي پلان ورته وایو یا استراري پلان دی چې همیش مونږ سره شته دی چې دغه استراري پلان یا په د جګړې له کبله او داسې رامنځته کېږي یا د طبیعي او داسې لپاره شته دی، مګر غواړو چې دغه ظرفیت نور هم راجګ کړو، ځکه چې کیدلی شي چې که چېرته دغه عملیات دوام مومي ښایي چې مشکلات زیاتره شي، ښایي چې نور خلک هم بې ځایه شي، او په هغه وخت باندې موږ باید چې آماده اوسېږو. دغه آمادګي همدا اوس را روان دی چې نیول کېږي. البته هغه اولي کنټنجنسي پلان خو آماده دی چې ځای به ځای شوي دي، شپږ زره بستې چې هم غذایی هم غیر غذایی مواد او هم شلتر پکې دي، یعنی خیمه پکې دي، دا ځای په ځای شوي دي د نږدې ځایونو کې، مثلا په لشکرګاه کې بدون ځایونو کې. نو دغه آمادګي شته دی، موږ بس یو چې دا کار وکړو، مګر واقعا موږ یو پیغام لرو ټولو ته، ډېر تاکیدوم چې باید چې ملکی خلک وژغورل شي، باید چې هیڅ نور افغان په ټول افغانستان کې ونه وژل شي د جګړې په منځ کې، او هغه څوک چې مثلا د بلې خوانه د دولت د مقابل خوانه نه پریښودل کېږي چې ورشي مثلا ځان بل نور ځایو ته ورسوي، د دوی نه هم دا خواهش او تقاضا لرو چې دا څه ونه کړي، ځکه چې دغه د خلکو نه د یو سپار انساني سپار په شکل باندې استفاده کول نه اسلامي ده، نه شرعي ده، نه ولسي ده، نه هیڅ کوم یو بنسټ نه لري. خواهش کوو چې داسې کار ونه کړي. بل پیغام مو دا دی چې دغه کومکي خلک چې دي، که چېرته د دولت یا د سرې میاشتې یا د بین المللي او ملي مؤسساتو دوی یوازې ناپیل خلک دي چې غواړي چې خلکو ته کومک ورسوي، دوی پرېږدي هر څوک چې دي، که دولت یې که ناتو یې که مخالص ځواکونه دي، باید چې موږ ته پرېږدي چې کار وکړو، خلکو ته لپاره کومک ورسوو، ځکه چې زموږ وظیفه هم ده خپل ونده باید ترسره کړو.
مننه نیازی صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې اوس د بې ځایه شویو خلکو وضعیت څنګه ده؟ آیا هغه مرستې چې دوی ته ځانګړې کېږي دوی ته په سمه رسیږي او کنه؟ ځکه په دې اړه کله کله په نورو سیمو کې شکایتونه کېږي.
د مخه زدران صاحب مرته اشاره وکړه، او زموږ خور مبارز صاحب تاسو وګورئ د کومکونه چې د یوناما یا د بین المللي ټولنو څخه راځي مرستندوی ادارې ته، هغه زه فکر کوم چې هغه ګرده د زموږ دولتي ادارو په لاس کې قرار لري. اوس دا مثلا د شپږ زره چې دوی ویلي دا اوس د سره میاشت سره دي، سره میاشت یعنی یو بې طرفه ارګان دی، د شپږ زره یو مبارز صاحب خور چې وویله سره میاشت د طریقه چې یو بې طرف ارګان دی، د هغو د خوا څخه ورسره دي او د هغو د خوا څخه تقسیمیږي، او هغه د نور چې دوی یادوري کړله هغه فکر کوم چې د ریاست مهاجرین د خوا څخه ورته وظیفه ورکول سوې ده. په مجموع کې شاید د نور ارګانو یا تانه ورسره وي، د ولایت د خوا څخه امي او د شوراګانو د خوا څخه امي، چې هغه د 2600 فامیل دي زما په نظر، یا په دې کې به لږ کمی یو څل یا به لږ ډیروالی خو اضافه نه دي. دوغوند مرسته موږ لرو د هلمند په ولایت کې فعلا موجوده، او ضمناً د هلمند ادارې دوه مکتبونه و چې نوی جوړ سوي و، تر اوسه پورې تدریسي معرفت نه دي سپارل سوي، تدریس ته نه و آماده سوي، هغه مهاجرینو ته آماده کړ، او په زمین کې دوی خیمې کمی درلودلې، فکر کوم چې تر 15 خیمو به تا دوی نه درلودلې اضافه، چې خیمې ډیر ضروري او مهم شی دی چې دغه دوی ورته په لاسرسي کې. زما په نظر کومکونه دا باید مهاجرینو ته ورکول سي، په دو کې باید د مهاجرینو تشخیص وسي، د سیم امکانات ته شاید د لشکرګاه د شار بازي کسان دا اوس معمول سوي دي د دغه کومکو په خاطر دی، بل طریقه راسي چې زم مهاجرم چې د دوه لپاره هم زه فکر کوم چې د شورا د مرجع او د نادالي د شوراګانو سپینجری کرنول چې هغه یې تشخیص وکړي چې واقعا مهاجر دي کیا، او زه دغه کومکونه د دغه خلکو د پاره چې کوری پریشي دي، مال پریشي دي، تاسو وګورئ چې اوس وخت دی چې باید دوی د پسرلنی کښت د پاره آمادګي ولري، دغه موسم د پاره آمادګي، دا اگر د امکاناتو پریښول او دوی راغلي ماجر سوي دي د لشکرګاه شارته، نو په هغه حساب زه فکر کوم چې دغه کومکونه زما په نظر زما په اول خو باید شر توضیح سي، او بل دو ته بسنده نه دي، واقعا نه دي، هغه شاید د جنگ دوام وکړي، شاید جنگ میاشت دربار ونیسي، باید دنیاوال دې ته توجه وکړي چې دوی خپل کومکونو باندې جدي او په جدي توګه نور تدابیر ونیسي چې نور امکانات دغه مربوطه ارګانو ته په لاس کې ورکړي، او په تقسیم کې باید عادلانه، زما په نظر چې عادلانه ویش وسي، د ماجر او ماجر باید وپیژندل سي، په هغه کې انډیوالي ونیسي، په هغه کې خورخوندګي ونیسي چې خپل کسانو خپل دو کسانو ته تقسیم سي.
ځدران صاحب لکه چې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه، نن هم داسې راپورټونه خپاره شول چې دا جنگ کېدای شي اوږد شي او ښایي لا ډېر خلک بېځایه شي، زیانمن شي، نو آیا دولت ورته څه ځانګړي تدابیر نیولي دي؟
زه فکر کوم چې اول خو مهمه ده چې جنگ اوږد نه شي، دا جنگ په لنډ وخت کې ختم شي، په هغه صورت سره چې مثلا خلک تقاضا لري، مونږ غوښتنه لرو چې ملکي تلفات پکې کم وي، زیان پکې کم وي، مهاجرتونه پکې کم وي، عملیات په خواجه تر سره شي، نړیوال تر هغه لیدې ځای شړل شي، زمونږ خلک دا چې د جنگ وګد نشي، کچیرته وګدیږي تابن دولت او نړیوال ټولنه ناتو قواوې زه فکر کوم چې د دې لپاره یعنی آمادګی لري چې کچیرته خدای مکړه دغه جنگ وګدیږي، لړۍ وګدیږي، پس دوی باید د خلکو سره څه چلند وکړي، د خلکو ته د خوراکي توکي څنګه ورسوي، د غوی د ژوند د مسؤلیت لپاره، د غوی د امنیت د تامین لپاره باید څه وکړي. زه فکر کوم دغه مسایل چې په غو باندې کله چې مخکې چې جګړه پیل کیږي، زه فکر کوم چې دا مخکې لمخکې باید سنجول شي او غوی لپاره تدابیر نیول
شي. یو بل مسله د مرجع د عملیاتو په اړه چې یو بل پښتنه خصوصا د عامو خلکو سره مطرح کیږي، هغه دا چې افغان دولت لیوي خو په دغه ورستو کې د وسلواله مخالفینو سره د روغې جوړې خبرې تازه کړې دي او هغه شدت ورکړې ده د مذاکرو خبرې، لبل خو دا چې پراخ عملیات پیلوي، نو څه فکر کوي په داسې شدید جنگ کې به د سولې خبرې څه نتیجه ورکړي او کنه؟ د خلکو دغه پښتنه ته تاسو نظر جواب لري؟
د خلکو دغه تشویش دوی لري، زه فکر کوم چې دا تشویش باید رافوي، ځکه چې دولت واړي خپل لمنه پراخه کې، مخکې نیازی صاحب ورته اشاره درلوده چې قومي مشران قومي شوراګان راغلي د عملیات غوښتنه کړې ده، هغوی هم د نړیوالو ترهګرو نه پتنګ شوي دي. البته دوه بوده لري دغه جنگ، یو هغه څوک دي چې مثلا زموږ ناراضه او خفه ورونه دي، طالبان دي، یا له دولت نه ناراضه شوي، یا له ملت، یا بخنه غواړم له نړیوالو قواو نه ناراضه شوي دي، تللي دي د مجبوریت لمخې، هلته د خلکو سره درېدلي دي، نړیوالو تروریسانو سره درېدلي، او هغوی ناوړه استفاده کوي، افغانان په وژنې، خپل وطن په ورانوي. زه فکر کوم چې دا د بیلتون یو کرخه ده، ورته د هغوی لپاره، هغو طالبانو لپاره چې غواړي د دولت سره مذاکرې وکوي، د هغوی لپاره د مذاکرې دروازې خلاصې دي، د هغوی لپاره لاره خلاصه ده، د هغوی لپاره دولت هرکلی کوي، را دي شي دلته د مذاکرې که خپل د ژوند ته دراشي. اما بل برخه اومده برخه هغه نړیوال تورستان دي چې ګویا په افغانستان کې د غواړي اړې جوړې کې، د افغانستان نظام ته ضربه ورسوي، نړیوال قواوې دلته مثلا مخدوشي کې. زه فکر کوم چې په هغه کې نړیواله ټولنه، افغانستان له نړیواله ټولنه سره یو ځای متحد پدې دی چې د هغوی د اخرنی ځاله تر ځپلو پورې به دوام ورکوي، ترڅو هغوی دغه 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 شیطانۍ لعنت چې غواړي افغانستان تخریب کړي لمنځه.
مبارزه تاسو سره نظر لري چې په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې څنګه روانې دي، او آیا د ځینو خلکو دغه اندېښنې په ځای دي چې ګواکې دغه سي عملیات به په دغو خبرو اترو یا د مذاکراتو په هلې ځلو څه تاثیر وکړي او کنه؟
په نظامی واجب باندې چې خبرو کوم، موږ نظامی متخصص نه یاستو، زموږ دفتر هم نظامی نه زنه شم کولای چې د نظامی واجب باندې کوم تبصره وکم، چې هاي باید شوي وای کنه نه وای شوي، ځکه زموږ مسلک نه نه پیګم زه. مګر د خبرو اترو په اکل باندې زموږ په نظر باندې او زموږ درې زمدام دی چې هر تلاش چې کیږي چې سولې د وطن کې دراشي دا مونږ کلای کوو، مګر زموږ په نظر باندې دا باید چې یو افغاني پروسې د افغانانو لخوا، د افغان دولت لخوا، خلکو لخوا باید چې وشي، او د افغانستان اساسي قانون مطلق دی، دغه یعنی سور لاین چې دی هغه د افغانستان اساسي قانون دی چې باید چې دا په پام کې ونیول شي او د ټولو د قبول وړ وي. دا خبره ده، او البته بین المللي قراردادونه هم لري افغانستان چې مثلا د میثاقونه افغانستان امضا کړي دي چې باید په هغه اساس باندې هم فکر وکړو چې متناقض ونه شي. مګر اصلي خبره د افغانستان د خلکو خواست چې شه ده سوله ده، دیرش کاله کې چې دلته په دې وطن کې جګړه را روانه ده، خلک بې ځای شوي دي، 5 میلیون خلک یعنی تقریبا یو پنځم د افغانستان نفوس به ځای شوی دی، بیرته راغلی دی، خلک یعنی ټول زمونږ زیر ساختونه چې دی هغه ویجاړ شوی دی، افغان خلق د جګړې نه واقعا خسته دي، ستومانه دي، نه غواړي چې دغه جګړه دوام ومومي. زموږ نظر هم همدا ده چې باید خلاص شي، مګر به قاعده شرط نه ده، باید چې اساسي قانون چې د ټولو افغانانو لخوا یعنی یو وثیقه ده چې تصویب شوې ده، دا باید چې په پام کې ونیول.
مننه وکیل صاحب، تاسو ته نظر لرئ د سولې په باره کې، او بیا په زمین کې دغه پوځي عملیاتو چې یو ځای سره روان دي، د سولې خبرې هم کېږي چې موږ به دولت وایي چې موږ روغ جوړ کړو، او له بلې خوا دغسې پراخ عملیات هم روان دي، تاسو د دې نتیجه څه بولئ؟
زه به دومره ووایم چې واقعا په دې ورځو کې د سولې موضوعات ډېر په میډیا کې و، موږ هم په خدای واقعا ډېر علاقه مند کړو او ډېر خوشحاله، او موږ فکر کاوه چې سوله به وسي. واقعا موږ ډېر زموږ مغزونه آرام سو چې د اطمان کومه کیسه سته چې دا مسایل. مګر په یو خوا که بیا خبرې وکړو چې طالبان هم یو ګروپ نه دي، څو ډلې دي. یو هغه طالبان دي چې دولت په عذاب کړي دي، ازارې ورکړي دي، نارامه سوي دي، تللي د هغو په سپو کې. یو هغه طالبان دي چې بندي سوي دي، په چا بې ځایه زجر ورکړي دي، یا بې ځایه کورونه تلاشي سوي دي، یا پر نورو مسایلو، مثلا په بعضې جدي قومي مسایلو باندې تللي دي د دولت څخه و طالبانو ته. او یو هغه طالبان دي چې هغه موږ تاس باید اساسي خبرې وکړو چې د هغو تاریخ معلوم دی، هدف معلوم دی، هغو مرام معلوم دی. زه فکر نه کوم چې هغه طالبانو خپل اهداف دولت ته ویلی دي، دغه د خپل اهداف مطابق کار کوي. شاید هغه زما اوستا او دغه بل زوی چې تللی، هغه راسي د دولت سره سلام علیک بیرته شروع کی. ما هغه کسان چې واقعا هغه تاریخ شروع دی، دغه رهبر معلوم دی، خدای دې تاسو ته معلوم دی، هغه مشر معلوم دی، هغه فکر نکوم هغه خپل اهداف دولت ته ویلی دي. نو په دې مورید کې خو میډیا او د مسائل شاش کار معلوم دي چې دغه اهداف چی شې دي، او په څه خاطر جنگیږي. نو باغه څنګه بیا موږ مثلا موږ اوس وکن مایوسه کړی یو، فکر نه کوم چې د مصالحه دي مصالحه سي.
او په اخره کې فکر کوم چې زدران صاحب هم څه ویل غواړي، لدې نه به وروسته خپل پروګرام خلاص کو چې وخت په ختمېدو ده.
مخکې به اشاره ورته درلوده، او نیازی صاحب هم اشاره درلوده، ورسره مبارز صاحب هم که دوی را سره هم نظر وي، زه بیا دا خبره رانغاړم. دومره وایم چې لکه نیازی صاحب چې وویل چې ځینې طالبان د دولت له کړنو او نړیوالو قواوو له کړنو ناراضه شوي، ځینې په شخصي خصومتونو باندې ګویا په کلي او بنډو کې ورته شخصي خصومتونه، او د طالب په نامه نړیوالو قواوو ته مثلا راپور ورکړ شوی یا دولت مثلا ناراضه شوی، هغه ناراضیان دي چالتہ تہ دی د نړیوالو ترهګرو په لومه کې راوی دی راکیل دی، او غوړه نوړه استفاده کوي. ما مخکې اشاره دیته درلوده، وایم بیا هم پس غرد باندې چې دا په دوو کټګوري باندې تقسیم دی، نړیوال تروریزم سره او د غوی له حامیانو سره چې نړیوال ترهګرو نه لاس په سر کیږي، نه جدي مبارزه هم د دولت له خوا روانه ده، هم د نړیوالو ټولنې له خوا. مګر هغه څوک چې واړی واقعا افغان دی، راځي افغانستان ته، د افغانستان په آبادۍ باندې فکر کوي، د افغانستان په جوړولو باندې فکر کوي، ناراضه شوی دی، دغه خلکو په لاس کې لیدلی دی، دغه لپاره د دروازې د مذاکرې خلاصې دي، دغه به عادي ژوند ته راګرځي، د افغانستان کې مثلا د نور وګړي چې څنګه د دولت له مزایاونه استفاده کوي، دغه لپاره به هم د شرایط برابرېږي. خو د مبارز صاحب خبرو ته بیا هم اشاره کړم، دولت همیشه په دې تاکید کړی، بیا هم تاکید کوي چې د افغانستان د اساسي قانون په منلو سره.
اوکې، مننه لټولو درنو ملمنو، مننه کوم چې له هر یو د جمهور ریاست د چارو د ادارې ویان فیضی زدران په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو ویان ده، ډاکټره نیلا مبارز، او پولیسي جرګې کې د هلمند وکیله نسیمه نیازی چې موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخیستله.
مننه.